کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبا ظاهر د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د سولې د ولسي کاروان غړو نن په یوه لیکلي پیغام کې د امریکا له ولس څخه غوښتي چې له خپلو سرتیرو څخه د افغانستان د ولس کلنې جګړې حساب وغواړي. په هلمند کې به مو د وسلوالو طالبانو لخوا د جګړې د شدت ته کمېدو هم خبر کړو. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه عصمت سروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوړوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د سولې حرکت وایي د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیلوي، او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یو ډیپلوماټ نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضار کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړی پلاوی کندوز ته تللی دی. د کندوز د والی ویندوی نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ترڅنګ د ملي امنیت د ریاست اپراتیو فیم رسیال، د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان، د فرانسې سفیر، د هالند، جرمني او استرالیا مرستیال سفیران، او په افغانستان کې د هند او امریکا استازي نن کندوز ته ورغلي دي. د دې پلاوی د سفر د هدف په اړه به خبري څرګند کړه. په فاریاب ولایت کې د قیصر د نیول شوی امنیت قمندان پلویانو نن هم مظاهره وکړه. د نظام الدین قیصری پلویانو په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب په مرکز میمنی کې مظاهره وکړه، او پرون د دوی مظاهره په تاوتریخوالي بدله شوه. خو نن د نوموړي د خلاصون غوښتنه په هغه مظاهره کې وشوه چې په اندخوی ولسوالي کې وشوه. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پر شنبه په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفارت مخته خپل پرلت پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې، او ورڅخه غوښتنه یې کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو په د امن په راوستلو کې پاتې راغلي یاست.
تاکل شوې ده چې د سولې حرکت لنن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلت پیل کړي. دوی تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یونما مخ ته درې ورځې پرلت کړی وو. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولی کوټ ولسوالي کې وشو.
په دغه برید کې 15 وسلوال وژل شوي دي. وژل شوو کې د زابل ولایت د شهر صفا د پارا نوموړی کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما باندې تللې دي، او یو تر بل د دې تمیز کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي.
لبل خو په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لښتلشه یو لس وسلوال طالبان وژل دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندېدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزین ازادي راډیو ته وویل تورخم بندر له څلورو ورځو راهیسې د ګمرک د کارکوونکو د اعتصاب له کبله بند دی، او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیږنتون کې دنیا ته د راغلیو ماشومانو شمیر تر 100,000 واوښت. د بیپولي ډاکټرانو ادارې د طبي چارو رئیس الیانا د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الو خیل ته وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې د دوی په زیږنتون کې د زیږیدلو ماشومانو شمیر 2,000,000 ته ورسید. هغه هم دراز ویل چې د بیپولي ډاکټرانو د خوست په زیږنتون کې د ورځې 80 او ولادتونه کیږي. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، خو په خوست کې د دې ټولنې زیږنتون په 2012 میلادي کال پرانستل شو. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. ایران او امریکا یو بل ته خبرداری ورکړل. امریکا هڅه پیل کړې چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي، خو ایران وایي چې د امریکا د هلو ځلو په ځواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیسي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش د پلازمینې ویانا د سفر په لړ کې وویل د امریکا د بندیزونو د پروګرام په ځواب کې به ایران د خپلو ګاونډیو هیوادونو د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. روحانی همداراز وویل امریکا غواړي چې د ایران د تیلو صادرات یو مخ بند کړي، خو داسې ښکاري چې دوی د دې کار په عواقبو فکر نه دی کړی. د امریکا دفاع وزارت د ایران د دې خبرداري په ځواب کې ژمنه وکړه چې په خلیج کې به د هرمز تنګی پرانیستی پاتشي. امریکا په ورستیو کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د جولای له څلورمې له ایران څخه د تیلو رانیول ودروي، کنی د امریکا له اقتصادي سزا سره به مخامخ شي. او د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارز دافیر احضار کړي، څو په جرمني کې د یو ایراني ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدي په نوم ایراني ډیپلوماټ چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپای ټولنې په امر نیول شوی و، تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یوه غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه و.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل، تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو .com. د سولې لپاره ولسی حرکت چې په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته ټول سوي، نن د امریکا ولست یو لیکلی پیغام استولی دی. دا چې په دې پیغام کې څه دي د دغه حرکت ویان، بسم الله وطن دوست وای.
په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې یوه غړې نور ولسونو ته د افغان ولس د غږ رسول د قدر وړ بولي او نتایجو ته یې هیله ښیي. بلخوا د هلمند امنیتي چارواکي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته په دغه ولایت کې د جګړو د شدت د کموالي خبره کوي. د هلمند امنی قمندان وایي
دوی پراګنده شوی دی په خپل په منځ کې په صفات دی او افغان جنگ نه غواړي، ولې دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې په بلنده کچه تبلیغات کوي ور باندې چې جنگ ته حاضر دي، ولې وی کوشش کوي چې په سوله کې ژوند وکړي.
د امریکا او ایران حکومتونو یو ور بیا یو بل ته د اقتصادي بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړې دي. پر دې او نورو راپورونو سربېره باید دوی ونیز خبرونه هم واوري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګټ ونیز پروګرام او کور کلی راډیو ډرامه په ګټه را سره اوریدلی سي. د خبرونه متر دوی بجو ده. د سولې لپاره ولسی حرکت امریکایي ولست د لیکل پیغام له لیږلو سره د امریکا د سفارت له مخې څخه د روسیې سفارت مخ ته پرله پیلوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل په دې لیکي له امریکایي ولست څخه له افغانستان سره د مالی مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې خپل پوځیان او د امریکا حکومت په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو له امله وپوښتي. د سولې ولسی حرکت شاوخوا دوی میاشتې وړاندې له هلمند څخه کابل ته پلی راغی او د تیرو یوولسو ورځو راهیسې لومړی د ملګرو ملتونو او بیا د امریکا سفارت مخته د پارلت لاري د سولې لپاره د افغانانو ژغ پورته کړی دی. یوسف خان زدران په دې اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا سفارت مخې ته تر نه ورځې پرلت وروسته دا ناسته امریکایي ولسته د یو لیک په لیږلو سره نن پای ته رسوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په دغه لیک کې له امریکایي ولس نه د مالي مرستو د مننې ترڅنګ غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د روان حالت جاج او حساب واخلي.
موږ په همدې سیمه کې پر همدې ځای باندې د امریکا ولس لیک لیکلی دی، ترڅنګ د سفارت ځینې استازي راغوښتل کېږي هغوی ته لیک سپارو. په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي. له هغوی څخه وپوښتئ چې ولې تاسو د امن پر اوستلو کې پاتې راغلي یاست، ولې جګړه ورځ لبلې پراخېږي.
دی وایي دوی په دغه لیک کې د افغان ولس ټولې غوښتنې او د افغانستان د ثبات لپاره وړاندیزونه مشخص کړي چې د امریکا حکومت او ولس ته څرګند پیغامونه لري. ښاغلی وطن دوست وایي ټاکل شوي چې دوی په بهرنیو هیوادونو د فشار او د افغانستان د سولې په پار سبا د روسیې سفارت مخې ته پرله تو وهي. د نوموړي په خبره دغه شان د پاکستان، ایران او انګلستان سفارتونو مخې ته پرله تو هم دوی په پلان کې شامل دي. د سولې ولسي کاروان د روژې په میاشت کې له هلمند نه د کابل په لور خپل خپل پلی حرکت پیل کړ. د لارې په اوږدو کې ورسره د نورو ولایتونو ځوانان هم یو ځای او تر 8 ورځنی مزل وروسته د تیر کوچني اختر په 4 ورځ کابل ته راورسېدل. دوی د کابل په وزري چمن کې له 2 ورځې پاتې کېدو وروسته د جون د میاشتې له 23 تر 28 نیټې پورې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې او بیا د امریکا سفارت مخې ته پرلت ووهه. له دې وړاندې دوی ملګرو ملتونو ته هم یو لیک لیږلی چې پکې د افغانستان د 2 کلنې جګړې د ختمولو په برخه کې د دوی رول پوښتل شوی دی. دوی وایي د دغه پرلتونو اصلي هدف له یو شمېر هیوادونو دا غوښتنه ده چې نور د افغانانو په منځ کې له تفرقو او نیابتي جګړو لاس واخلي. د حرکت له وسلوالو طالبانو هم غوښتنه کړې چې د افغان حکومت د اوربند وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي او د سولې خبرو ته کښېني. له دې سره د نړیوالو چارو کارپوه انتظار خادم په دې باور دی چې یاد پیل شوی حرکت او د دوی هڅې د افغانستان د سولې بهیر ته قوت ورکولی شي.
ټولو ته زولۍ غوړول، ټولو پیغام استول، په ټولو باندې فشار راوستل دا یوازینۍ د حل لار ده. فلهذا د امریکا د سفارت مخکې د ولسي دغه حرکت تم کېدل هغوی ته دا پیغام ورکول چې د افغانستان خلک نور له جنگ ستړي دي. فلهذا بهتره خبره همدا ده چې امریکایانو ته عام ولس ته چې د افغانستان د جګړې د تداوم لپاره خپل ټکسونه رالیږلي دي هغوی ته باید دا خبره وشي چې 18 کاله د افغانستان د جګړې اوږدېدل دا سمه لار نه وه.
دوی وایي دا ډول هڅې د سولې لپاره عملي لار ګڼل کېږي چې بالاخره ښکېل لوري خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کوي. ښاغلی خادم وایي د افغانستان جګړه د مصلحت له لارې ختمېدلی شي چې دا وخت یې ځای زور نیولی دی.
دوستانو او موریدل چې د هلمند ولسی حرکت غړو پریکړه کړې چې د تحسن خیمې په کابل کې د روسیې په ګډون د نورو سفارتونو مخته انتقال کړي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي د یو پر ځای اقدام کړي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون له منشي فوزیه سعادت سره په همدې اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده. هغه له سعادت وایي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا 40 کلنې جګړې افغانان نور ستړي کړي دي، واقعا نور ستړي شوي د جنگ نه او اشد ضرورت افغانان نور سولې ته لري. دا چې موږ دغه ورونه د غزینه فرزند په تورو پښو او پیاده پښو باندې یعنی انداسې راغلي دي او خاص غوښتنه د ولسونو غوښتنه ده. البته دا د دوی شخصي غوښتنه نه ده، د ولسونو غوښتنه وه. د دوی نه چې دغه حرکتو ته فرزند افغانانو لاس ورپورې کړی ده نور چون د جنگ ستړي دي او دا چې د هر سفارت مخې ته دوی خیمه دري، د تحصیل خیمه دري، دا په دې معنا ده چې نور د من کاسه د صبر لبري شوې ده او همدا وجه ده چې موږ غواړو چې حداقل که د افغانانو حالت دي ته نه ښکاري دغه د تحصیل له لارې موږ دغه خپل د ولس مشکلات د ولس غږ وش کولی چې دغه هیوادونو ته چې واقعا په جنگ کې د افغانانو په نایلان شوي جنگ کې واقعا لاسونه لري تر څو دوی خپل لاسونه لنډ کړي نور او د افغانانو فعالیت باندې ځان پوه کړي. نو د ما په نظر باندې که چیرې دا خلک په افغانانو زړه وخوږي واقعا اغیزه به ډیره خوي.
دغه پرلت کوونکو د سولې دغه ولسی حرکت کوونکو دام ویلي دي چې د امریکای ولس ته به یو لیک واسطه او د سولې په برخه کې به ترې مرسته وغواړي او تاثیرات ستاسو په نظر باندې
د دې لیک باندې ډیر غټ تاثیرات وسیږي. د ما په نظر دغه ورونو نه د ما غوښتنه دا ده چې واقعا یعنی د هر افغان په زړه باندې دوی د زړه خبرې راښکلي دي او دغه تکلیف او زحمت دوی ښکلی ده او د دوی نه ما غوښتنه دا ده چې که لطف کړي دغه لیک لکه څنګه چې د امریکې ولسونو ته د امریکا د سفارت له لارې ورلیږي همداشان ته د روسیې سفارت ته هم همدغه رقم ته یو لیک ورکړي او نور هغو سفارتونو مخې ته یادین دغه مخې ته چې دوی خپل تحصیل ته ادامه ورکوي او دوی کله چې خپل تحصیل راټولوي د یو لیک سره چې دغه لیک د هغو ولسونو ته ورسیږي او هغو حکومتونو ته غوښتنه ولویږي تر څو د افغانانو په درد باندې دوی پوه شي او کوشش وکړي چې نور په افغانستان کې د سولې فضا
سادات صاحب د افغانستان د سولې دالی شورا او روسي سرګندونو ته په کتلو سره چې راتلونکي ونی به په سعودي عربستان کې یو کانفرنس د افغانستان د سولې په اړه باندې جوړیږي څومره هیله مندي ستاسو په نظر باندې شته؟
نو واقعا که د زړه نه د صداقت نه او لکه څنګه چې مونږ د په دغه وروستۍ کې د عربستان حکومت د بادشا کومه اعلامیه واورېده واقعا موږ د پاره امیدوارونکي وه او واقعا ډېر یو خپل غټ تاثیر لري په دې عرصه کې د سولې په راوستو کې په افغانستان باندې چې موږ ترې نه مننه او تشکري کوو. همدارنګه لکه څنګه چې د سولې د شورا له لارې دغه کومه برنامه تطبیقیږي او واقعا دا د زړه نه هلته خلک دې عمل وکړي او د زړه نه یو د حل لاره ورته پیدا کړي نو واقعا دا به ډېر زیات اغېزمن اوسېږي د سولې د راوستو لپاره.
د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون منشي فوزیه سادات وه.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
بیا هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت لږ تم کېږو. د هلمند چارواکي وایي د تېر اختر په ورځو کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ اوربند د دې سبب سوی چې په طالبانو کې د جګړې روحیه بدله سي او د طالب مشرانو لخوا د عملیاتو د ډېرېدو د ټینګار سره سره په سنګرونو کې د وسلوالو طالبانو له لورې د جګړې شدت کم سوی دی. د هلمند ولایت جګړو د وضعیت په اړه زموږ همکار الیاس دایی دغه راپور جوړ کړی دی.
هلمند د وسلوالو د پراخ حضور له کبله د کال په ټولو موسمونو کې د سختو او دوامدارو جګړو شاهد وي. ان یوازې څو میاشتې مخکې د ښار په شمالي او شمال لویدیځه برخه کې د سره ګودرا او سپینې کوټې د امنیتي کمربند پر پوستو د وسلوالو لخوا سختې جګړې کېدلې چې په دې وروستیو څو اونیو کې شدت کم سوی او اکثره شپې د ښار اوسیدونکي په آرام فضا کې تیروي. اما ولی هلمند چې وسلوال طالبان پکې په خورا قوت او ځواک کې دی د جګړې زور کم سوی دی. د هلمند امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق یعقوبی وایي د اختر د ورځو تر اوربند وروسته که څه هم د وسلوالو مسؤلین خپلو جنګیالیو ته د حکومتي سرتیرو په ضد د جګړې د شدت د ساتلو خبرې کوي خو هغوی سولې ته مایله سوي دي.
دوی پراګنده شوي دي په خپل په منځ کې وی غواړي چې په صفت د یو افغان په صفت د یو بسلا تابه د افغانستان یو په صفت د یو ورونه یو ځای ژوند وکړي جنګ نه غواړي. ولې دوی ته تهدید لاندې د فشار لاندې ډېر په بلنده کچه بسلا کچه د تبلیغات کوي ورباندې چې جنګ ته حاضر دي. ولې دوی کوشش کوي چې صلح ته بسلا راشي او صلح بعد په افغانستان کې په سوله کې ژوند وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې د میاشتې د 28 نیټې نه د کوچني اختر تر 15 پورې د وسلوالو سره اوربند اعلان کړ چې ورسته طالبانو هم د اختر درې ورځې اوربند وکړ او له دې په استفاده طالبان او افغان ځواکونه د یو او بل تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړل، روغبړونه یې وکړل او په لومړي ځل یې د یو او بل واقعې څیرې ولیدلې. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي د جګړې شدت کم سوی دی. د سولې په اړه تر بل هر وخت فکرونه ډیر سوي دي. حکومت تیالنی خبرې پیل کړي او یادي په هغه سیمو کې عملیات پیل کړي چې طالبان د جګړې نه پخپله خوښه لاس اخیستې دي. افغان ازادي راډیو ته وویل که فرصتونه د لاس ووتل بیا د سیمو نیول اسانه نه دي.
هلمند پراخه راځي چې موږ ته معلومه ده او چون هر سرباز هر سی منصب هر مسؤلدار ته معلومه ده دا امکان پذیره نه ده چې دوی په دغه تشکیلاتو باندې د هلمند پر اوزا باندې مسلط شي.
افغان حکومت تر اختر وروسته هم د څو ورځو لپاره د طالبانو سره اوربند اوږد کړ خو وسلوالو دوام ورنه کړ او په ځینو سیمو کې پر افغان ځواکونو بریدونه پیل کړل. د کوچنی اختر تر اوربند وروسته د ملي دفاع د وزارت ویاند محمد رادمنش په ښارونو کې د هغه زرګونو طالبانو د پاتې کېدو خبر هم ورکړ چې د جګړې ستړي ول خو طالبانو یې خبره رات کړل او د جنگ د دوام خبره ورکړه. په هلمند کې نږدې اکثره تاوده سنگرونه سړه سوي دي او خلک هیله لري که حالت داسې دوام وکړي یو ورځ به د جګړې دا زړه کمبله هم ټوله سي او د دواړو غاړو ترمنځ به د سولې د مخامخ خبرو زمینه هم برابره سي. محمود الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي راډیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورتلای سي. پته مو د ازادي راډیو .com او زموږ راپورونه او تحلیلونه ولولي. دغه راز کولای سي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هلته واوري. ورزو د انتخاباتو مسله ته پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په موجوده ظرفیت نسي کولای د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت مؤسسه اتوا وایي په اکثره ولایتونو کې د انتخاباتي کمیشنرانو نه موجودیت شکایتونو ته د رسیدنې لړۍ تر پوښتنې لاندې راوستې ده. یوسف خان زدران تفصیل راکوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست لوري د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو د لیست د ډیری برخې ردیدو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو او شفافیت موسسه ایتوا وایي د قانون له مخې پر هر نوماند باید د خلکو شکایتونو ته په سمه توګه رسیدنه وشي، خو اوس دغه چاره دومره ممکن نه برېښي. د یادې موسسې د پروګرامونو د برخې مشر حبیب الله شینواری د پنجشنبې په ورځ په دې اړه جوړ شوې خبري ناستې ته وویل
دنا دا چې آیا د شکایتو کمیسون کله چې ولایتي کمشنران ونه لري په ولایتونو کې به د کاندیدانو پر وړاندې چې کوم اعتراضات ثبتیږي او شکایتونه درجیږي هغه ته به څوک رسیدګي کوي، په کوم ډول به کیږي، او نهایي لیست چې د کاندیدانو راوځي هغه لیست به کوم ډول وي؟ دا خپله موږ ته یو سوال دی چې امیدوار یو چې هم د شکایتو کمیسون په دغه برخه کې خپلې ستونزې حل کړي او هم ولسمشرۍ ماڼۍ او حکومت په دغه برخه کې همکاري وکړي.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون د څو پړاو له ترسره کولو وروسته په ټول افغانستان کې د ولایتونو لپاره د کاندیدو کمشنرانو 102 کسیز لیست شاوخوا دوه میاشتې مخکې جمهوری ریاست ته واستوه، خو ولسمشر له دغه لیسته یوازې 8 د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د کمشنرانو په توګه تایید کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کمشنرانو د کمښت ستونزه مني، خو پړه یې پر جمهوری ریاست اچوي. د دغه کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي چې دوی خپل کار کړی، خو د جمهوری ریاست له لورې د لیست ردېدو د دوی کارونه ټکنی کړي دي.
فعلا د اونجا کمشنر نداریم در ولایت خود
دا وای دا چې مونږ په ولایتونو کې کمشنران نه لرو مونږ ملامت نه یو، مونږ خو دوه میاشتې وړاندې لیست استولې وو، دوی باید په وخت مونږ ته جواب راکړی وای چې دا کار یې نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر بیا وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په لیست کې ډیری کسان په شرایطو برابر نه وو، نو ځکه رد شوي دي. د ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي مونږ نوی لیست غوښتی، خو یاد کمیسیون تازه کسانو د معرفي په برخه کې همکاري نه ده کړې. ښاغلی مرتضوي دغه شان ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نه لیوالتیا د دې لامل شوي چې دوی پورې اړوندې چارې پڅې مخته ولاړ شي، او مسؤلیت یې هم په خپله د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پورې اړه لري.
د افغانستان د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تعلیمي کال لپاره د کابل حوزې د لومړي دور کانکور ازموینه نن پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل چې د کانکور په دې ازموینه کې د 12 ټولګیو څخه باندې 14,000 فارغانو ګډون کړی دی. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د ازموینه د اخستو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د کابل د حوزې ازموینه پیل شوه. د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری وویل د کابل د حوزې دغه ازموینه به په څلورو دورو کې د روان مریض کال د سرطان د میاشتې تر نیمایي پورې ترسره شي.
تعداد داوطلبان حوزې کابل به شمول علوم دینی 14 پاسان
د کابل د حوزې د داوطلبانو شمیر د دینی علوم او د 14 ټولګیو د فارغانو او د شپې د لسو د فارغانو په شمول 5,999 کسان دي. د کابل د حوزې د لومړي دور ته 4,640 کسان داوطلب دي چې 5,440 پکې انجونې دي.
خاغلی خواجه عمری وویل د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د مؤسسو د نوي تحصیلي کال لپاره د کانکور ازموینه په 3 ولایتونو کې د روان مریض کال د حمل په څلورمه پیل شوې چې په 2 ولایتونو کې پای ته رسیدلې ده. د ده په خبره سږ کال د پوهنتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو د ازموینې لپاره په ټول هیواد کې 1,503,398 کسان داوطلب دي چې 1,503 پکې نجونې دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې د پاتو ولایتونو د کانکور ازموینه به تر راتلونکو 2-3 اونۍ پورې پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې د چارو پوهان وایي د لوړو زده کړو وزارت باید د جاري ازموینې د شفافو ارزولو او کره نتایجو په اړه د کانکو داوطلبان ډاډمن کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالجبار سپاند ازادي راډیو ته وویل
کله چې دغه پارچې لیدل کېږي د دې په اړه لا کافي توضیحات نشته، هیڅوک نه پوهېږي چې دوی پارچې څوک ګوري، څه ډول لیدل کېږي، دغه میکانیزم روښانه نه دی. ما خپل نظر دا دی چې د کانکور کمیټه په داسې لاره غور وکړي چې د رسنیو سره هم شریک کړي او د هیوادوالو غوږونو ته دا خبره د مطبوعاتو د لارې ورسوي چې هغوی ته یو څه ډاډ حاصل شي.
خو په همدې ورځ د دغه وزارت مرستیال عبدالتواب بالاکرزی د لوړو زده کړو وزارت د کارکوونکو، استادانو او محصلانو د ظرفیتونو د لوړولو په اړه په یوې غونډه کې وویل، سربیره پر دې چې د کانکور روانه لړۍ به په شفافه توګه ترسره شي، وزارت د خپل ستراتیژیک پلان له مخې عملي هڅې تیزې کړې چې نصاب او پلانونه هم نوي او د تحصیل کیفیت لوړ کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو نره والا موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز لګولو هڅې پیل کړې او ایران بیا خبرداری ورکړې چې په مقابل کې به د فارس په خلیج کې د تیلو د ټانکرونو د تیرېدو مخنیوی وکړي. فرشته جلازی په دې اړه تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ته اشاره وکړه چې حکومت یې کولای سي چې د فارس پر خلیج له پروتو هیوادونو لکه متحده عرب اماراتو، کویت او عراق د تیرو د ټانکرونو د حرکت مخنیوي وکړي. روحانی اشاره وکړه چې دا کار شاید امریکا د بندیزونو د پلان په جواب کې وي او وی ویل امریکایان وایي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي. دا څرګندیږي چې هغوی د دې کار پر عواقبو فکر نه دی کړی. حسن روحانی مخامخ نور جزئیات ورنکړل او څه ونه ویل، خو یو شمیر ایرانی چارواکو تر دې مخکې خبرداري ورکړی و چې له ایران سره د امریکا د دشمنی د هر حرکت په وړاندې په غبرګون کې به د هرمز تنگنا بند کړي. د هرمز تنگنا یا تنگلار د عمان خلیج او د فارس خلیج ترمنځ د اوبو نری لاره ده چې تقریبا ټولې نړۍ ته د خلیج ته هیوادونو د تیلو ستر ټانکرونه ور باندې تیریږي. د ایران د گردان انقلاب اسلامي لوړ رتبه قومندان بریډ جنرال قاسم سلیمانی په ویانا کې د روحانی د وینا ستاینه کړې او ویلي دي چې دا پوځي ځواک تیار دی چې د روحانی پالیسي عملي کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا لیکلي چې جنرال سلیمانی د حسن روحانی وینا پر ځای او پر وخت بدلې ده. د واشنگتن له پلان سره سم ټاکل شوی چې د نومبر د میاشتې په څلورم نیټه پر ایران د امریکا بندیزونه جاري شي. ایران له امریکا د مالی بندیزونو له امکان سره هم مخامخ ده. متحدو ایالاتو تیرونی پر نړیواله ټولنه ژغ وکړ چې له ایران د تیلو صادرات بند کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت هڅه کوي چې په آسیا کې د ایران د خامو تیلو ستر خریداران قانع کړي چې له ایران د تیلو له اخیستلو لاس واخلي. د بیلګې په ډول په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی په وروستیو کې هند ته په رسمي سفر کې د هغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې له ایران د تیلو اخیستل بند کړي. په آسیا کې د ایران د تیلو بل ستر خریدار جاپان دی. د جاپان د خبری آژانس کیودو په حواله د جاپان حکومت واشنگتن ته خبر ورکړی چې که د ایران د خامو تیلو واردات کم کړي اقتصاد ته به یې زیان ورسیږي. خو په همدې حال کې د کیودو په حواله پر ایران د امریکا د بندیزونو له امله د جاپان صدر اعظم شینزو آبی چې باید سجدو به په رسمي سفر تهران ته تللی وای، ایران ته د تګ پلان لغوه کړی دی.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ز د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. ز خپل د محلیز د کړو یو استاد یم. زموږ شکایت دا دی نسب د اروند مسجد څخه چې په زابل کې تقریبا د حمد میاشتې راهیسې دا د دوه میاشتو پیسې زموږ څخه ګرځول شوي دي. اوس چې ورغلو حمد ثور جوزا اوس چې ورغلو بالا راته ویل چې ستاسو سمپونه لغوه شوي دي. موږ ته دغه د ورک راغلی د پنځه اویا سمپونه لغوه شوي دي نو ستاسو ماشت نشته. نو موږ ورته وویل چې موږ ته مو ولې مخکې خبر نه راکوئ؟ زموږ کورسونه خو هغه دې شروع ولو ازرې م ورکړی دي، هغه دې شاهدان هسې کلیوال وګورئ. خو دوی راته وویل موږ نور نه پوهېږو، بس ستا ده لغوه شوي دي، ستا ماشینه نه دي راغلي، ستا ماشینه نشته. نو زموږ په اړه باندې دې دغه پوښتنه وسي چې دا کورسونه ولې لغوه شوي دي، څه وجه ده؟ که نظارت څه وایي راغلي موږ نه یو، خو څه خبره ده؟ یا مو شاګردان سی خبره ده چې دا زموږ مشکل حل کړي. موږ باندې کورونا باندې پوروړی یو، دا درې میاشتې درس مورته ویلي دي. هغه ماشې راکړي نور که رالغه کوي هم به موږ دا کورسونه پرېږدو، او که راته وایي چې ورته وبیا وایه افتر هم به موږ ورته پرېږدو. دا مو اخري کال دی، درېیم سمت یې. زموږ دا مشکل دی تر اړوند ادارو پورې ورسېږي، چارواکو پورې ورسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی آزادی ریڈیو کار کونو تا تو السلام علیکم وای فصل سلام محترم لوڑ پور چاروا کو نہ زمین دا خواہش دا د لغمان ولایت د رئیس صاحب نه دا پښتنه دی وشي چې دا د اسمکو ویشل سد پاره دی بند کړی دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
دلوی بخشون کی مہربان خدای پنامه رحمی د خاص روزگان څخه د نیکو هیلو په وړاندې کولو سره قدرمنو د ذکر شوي ولسوالۍ د نظر لویدلې محترم اوسیدونکي د جاری کال په جریان کې د وچکالۍ ځپلي چې اکثریت کلي یې د حیواني او انساني د خوراکي توکو او یوزغې سره لاس په ګریوان دي امیدوار یم چې د خاص روزګان د نظره لویدلې نجیب اولس په نظر کې ونیسئ په درناوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو ستونزې موارد لري چې ازادي راډیو ته رسولې وي په دې سره په کابل کې څلور بجې و دېرش دقیقې سوې یو ځل بیا له اسمت سروند څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د افغانستان د دفاع کورنۍ چارو وزیرانو په ګډون یو جګپوړې پلاوی کندوز ته تللی دی په فاریاب ولایت کې د قیصار د نیول شوي امنیت قمندان پلویانو نن په اندخوی ولسوالۍ کې مظاهره وکړه د سولې لپاره ولسي حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پنجشنبه په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفارت مخ ته خپل پرلت پای ته رسوي په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږۍ په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو خو وسلوالو طالبانو په دې برید کې طالبانو ته د اوشتو زیانونو خبر رد کړ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر زیان کوي د ارګا واتباو دریمه مناظره نن پنجشنبه په ارګ کې جوړه شوه په خوست کې د بیپولي ډاکټرانو د ټولنې د طبي چارو رئیس وایي چې په دې ولایت کې د دوی په زیږنتون کې دنیا ته راغلي او ماشومان شمیر تر 100,000 واوښت ایران او امریکا یو بل ته خبرداري ورکړل امریکا هڅه پیل کړي چې د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي خو ایران وایي چې د امریکا د هلو تلو په جواب کې له فارس خلیج څخه د نورو هیوادونو د تیلو د بیړیو د وتلو مخه نیولای شي او د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارز دافیر احضار کړي څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلوماټ پر نیول کېدو اعتراض وروسپاري
مننه کوم اسمه ترن دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وای پاڼه هم ولولئ پاتمو د ازادي رادیو .com د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې نظام الدین قیصاری او درې نور سیمه ییز قمندانان تر نیول کېدو وروسته لوی ترنولۍ ته معرفي شوی دی په دې اړه تفصیل په نورو خبرونو کې اوریدلی سي اوس به له اکرام الله اکرام څخه سپورت خبرونه وو
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې نن مازدیګر د افغانستان او ازبکستان د فوټبال لښپاړه سو کلونو کوم رضوانانو لوبډلې لوبلدي د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شفی شاداب ازادي راډیو ته وویل د مرکزی اسیا د فوټبال د شپاړه سو کلونو کوم رضوانانو د لوبډلو د غسیالۍ چې د افغانستان او ازبکستان ترڅنګ پکې قرغیزستان او تاجکستان هم برخه لري د رواني میلادي میاشتې تر 9 نیټې به دوام وکړي موړه وایي په دې سیالیو کې افغانستان او ازبکستان وروسته له تاجکستان او قرغیزستان سره هم لوبي لري خغلی شاداب وویل چې افغان لوبډلې د دغه سیالیو لپاره پوره تیاری نیولې او دوی هیله مندي لري چې افغانستان به د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړي د برتانیا د ویټالټی بلاست د شلوریزه کرکټ سیالیو په سلورو ملوبه کې افغان فلوټ او پچون کې راشد خان دوه وکټې ترلاسه کړې دغه لوبه چې 13 پتر سره شوه ساسیک سر لوبډلې جاپان راشد خان هم په کې لوبيږي لیسستر شایر لوبډلې ته ماته ورکړه په دې سوداګریزو سیالیو کې د راشد خان ترڅنګ دوه نور افغان لوبغاړي محمد نبی او مجیب زدران هم په بیلابلو لوبډلو کې لوبيږي دا ولورده چې د کرکټ درې افغان لوبغاړي د انګلند په شلوریزه کرکټ سیالیو تجارتي لیگ کې لوبيږي لدی وړاندې دا درې افغان لوبغاړي د هندوستان په تر ټولو سترو کورنیو سیالیو آی پی ایل کې هم لوبېدلي او ښه ځلېدلي دي. او د فوټبال د نړیوال جام د کوارټر فائنل په پړاو کې چې سبا د جمعې په ورځ به پیل شي، اوروګوای د فرانسې او برازیل د بلجیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې لومړۍ سیالي د افغانستان پر وخت ماښام 6:30 بجې او دوهمې د شپې په 10:30 بجې ترسره کیږي.
تاسو د خبرونی د پورستي برخه کې د ژمنی سره سم د اونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ اونیز پروګرام لومړی او ورپسې د کور کلی راډیوي ډرامې اورېدو ته بلنه درکوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
آیا کله مو فکر کړی چې په وږی ناس ټول کارونه په تیره بیا لیک لوست په خاطر نه کیږي؟ ځینې کورنۍ چې کله خپل بچی ښوونځي ته لیږي نو خوړو ته دومره پام نه کوي. نن په همدې اکله غږیږو. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي په کورونو کې باید د هغوی میندې او پلرونه د هغوی لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د هغوی روغتیا په ښوونځیو کې هم د ډاډ وړ وي. مثلا د فصل سره سمې جامې ورته برابرې کړي. هغه کڅوړه یا بکس چې دوی ځان سره مکتب ته وړي هغه باید د عمر سره سم وي. د دوی نوکان ویښتان دا باید اصلاح کړي. هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې د هغوی فزیکي او ذهني وده تامین کړي. همداراز هغوی ته داسې د اضافي پیسو ورکړنه ډډه وکړي چې هغوی پې باندې په لاره کې یا د مکتب د ښوونځي شاوخوا کې ځینې خوراکي توکي واخلي او وی خوري.
کله چې دوی خپلو بچو ته پیسې ورکوي او دوی بیا په عام اصطلاح بازار خوري کوي، دغه مسله څومره ستونزې پېښولی شي؟
موږ تاسې پوهیږو چې د دوبي په موسم کې د هاضمي سیستم ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبي کې ګرد دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات خوراکي موادو کینی. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا له پلوه ځهی نه دي. نو په دې خاطر که چیرته ماشومان یا د خونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغیز کوي، دوی ناروغه کیږي.
د تاسو خپل ماینه خانه ته یا هلته تاسو کار کوي کنه شفخانه ته ماینه خانه ته تیر کال په کوم شمیر ماشومان راوستل کې دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطي کړي او بیا ناروغ شوی و؟
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، کزه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو له امله راځي.
کوم توکي چې بیرون خرڅيږي ځکهونکي اخلي خوري، ولی دا د دوی د ناروغي سبب کیږي، په دې کې څه دي؟
په دې کې خو بیلا بیل لاملونه دي، یعنی میکروبونه، پرازیتونه، وایروسونه یا د هغو د زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې دا د شاګردانو د ناروغتیا سبب کیږي.
چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات، یعنی زهري مواد، ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خوړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما وویل چې دا نسناسته او دا منځ ته راوړي، نسناسته خپل هم د وجود د مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حواله تزي چې دغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک تزي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوي، په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم، جګر، یعنی ینه داسې فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیای.
څنګه کورنۍ په دې باندې پوهیږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیرونی خوړلي بد دګیدلی، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډیر پیشرفته نسی او دې هته ونه رسی چې بیا د مرګ سبب سی؟
ناروغ ته زړه بدواله پیدا کی، کېدای شي کانګې ولري، کېدای شي تبه ولري، کېدای شي بې اشتیا اوسي کې ماشوم، کېدای شي نسناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري. نو دا عام علایم دي چې په شاگردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي.
بله، اکثرا ماشومان هغه څه چې کور کې دوی ته برابرۍ نه خوښیږي هغه نه خوري، بیرون کې هغه بې کیفیت دي چې روغتیا ته تاوان رسي، هماغه خوښیږي هماغه مزه ورکوي. کورنۍ اوس څه وایي کې څه رقم خپل ماشوم ته قناعت ورکړي چې کوم څه چې کور کې تیاریږي دا صحیح دي او ګټه ورته رسي؟
دوی باید د ماشوم یا د کور دی وغړي د خوښې وړ خواړه وپیژني، هغه نه پښتنه وکړي. مثلا د تاسو خوښیږي، ماشوم کولی شي ووایي چې مثلا د ما چپس خوښیږي، ووایي ما جوش کړی هګۍ خوښیږي، نو د ماشوم د غوښتنه سره سم هماغه څه خواړه درته چمتو کړي.
اکثره کورنۍ بې وزلي دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پوښتنه وکړي بیا دغه په خوښه یو څه برابر کړي. دوی په دغه کم عاید چې لري څنګه به په دې وتوانېږي چې ماشوم ته داسې څه ورکړي چې هغه وخوري، ښوونځي ته یوسي یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره د خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمول خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري هماغه ماشومان هم مثلا که عمر یې د شپږو کلونو زیاتی هغه د خونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خوړه هغه هم خوړی سي. خوړې وز دانه ده چې ډیر پروتین دی ولري هغه به خوړی. مونږ وایو چې خ خوړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شینه یو شی ولري، مثلا خپل اوبه، مثلا خپل ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوه، تازه میوه، ډیر عادي شیان. مثلا مونږ تاسو ډیر ښه سابه لرو او ډیر ارزانه به باندې پیدا کیږي، ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي، وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډیر قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزخه همداسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر ښه خواړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو. ځینې ماشومان سهار ډېر وخت ښوونځي ته ځي، غومره وخت د کورنۍ غړي دوی ته یو څه نه برابرۍ، بیا هغه د شپې خواړه ورکوي، دا ښه څومره تاوان ورته رسوي؟
د تاسو د خبرې په تړاو د ما د جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معارف له خوا نه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې له خوا نه له پلو وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډیر رول لري، ارزښناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې له خوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي دا باید تاوده کړی شي. که چیرته هغه سه ساړه ماشوم ته ورکړي کیدای شي چې هغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب شي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتونو لپاره هم پاتې شوه ساړه شوه باید بیرته ګرم کړی شي. بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسو په عمومي سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ به چپکیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته شپږ ساعته هیڅ خوراک ونه کوي دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر باید ماشومانو ته که د شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکړي، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدي وسیږي، پنیر یا هګۍ دا وخوړ سي، مشکل نه پیدا کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسی خبري واوریدئ. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړی کی.
کور کلای
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. نو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور جوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو ترنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ.
ټولنیز آداب هغه ټولنیز قراردادونه دي چې د ټولنې د وګړو ترمنځ په شعوري یا ناشعوري ډول شوي وي او د وخت په تیریدو سره یې ښه قراردادونه پاتې کیږي او ناوړه یې له منځه ځي. دودیزې او عنعنوي ټولنې همدغو قواعدو ته ژمنې وي او که چیرې سرغړونه وشي نو سرغړونکي ته یې په بده کتل کیږي. آیا پوهیږئ چې د ټولنیزو آدابو د نه مراعت له امله په ټولنه کې څه مشکلات پیښیږي؟
هېڅ تربیه نه لري، څوک په کابل پسې روان کې، څوک غلا پسې ځي، څوک یو خواته ځي، ټول کله امتنه پازاب دادی، امتنه پازاب د مور پلار مې دې سرنوشت نه سي پوره کولای.
ولې ځینې خلک ټولنیز آداب نه مراعتوي؟
کورنۍ تربیه چې هغه ډېره مهمه ده، کورنۍ تربیه باید دوی ته ورکول شوې وي، د هغې نه دوی بې برخې دي یا ورکول شوې نه دي.
دا چې په ټولنه کې باید څه ډول ټولنیز آداب مراعت شي او د نه مراعت له امله څه ستونزې پیښیږي او دا چاره څه ډول رواني اغېز لري، په نننۍ خپرونه کې پرې بحث کوو. زه فرشته غنی یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، ټولنیز اخلاق او آداب چې د ټولنې د کړو وړو غوره او مهمه برخه ده، د هرې ټولنې د دود او دستور او مذهبي لیدلوري پورې اړه لري. انسانان کوښښ کوي چې ځینې اصول او قواعد په نالیکلي بڼه جوړ کړي تر څو د ټولنې اکثره خلک ورته ژمن پاتې شي. دا قواعد ډېر مهم دي، نو ځکه خو په پښتو کې متل دی چې وایي له کلي وزه خوله نرخه مه وزه. 22 کلنه سپېڅلې چې دا مهال په یوه دولتي دفتر کې کار کوي وایي چې په ژوندانه کې ټولنیز آداب او اخلاق دومره مهم دي لکه څومره چې په ډوډۍ کې مالګه مهمه ده.
زموږ په همکارانو په منځ کې متاسفانه زه همداسې یو څوک پېژنم چې دا ښه تحصیلات هم لري، لوړ ښه بس کې هم کار کوي، خو متاسفانه هغوی داسې یو حرکتونه کوي یا داسې یو عمل ترې ترسره کیږي چې موږ هیڅ توقع نه لرو چې یو تحصیل کرده فرد داسې یو عمل وکړي. مثلا دا چې تا په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کوي یا وایي چې دا کالی دی ولې اغوستي، کالی دی لنډ دی، کالی دی اوږده دی، ولې کورس ته ځې یا ولې تحصیلات کوي، ولې دې واده نه ده کړی. کله کله حتی تر دې چې بې له دې نه یو تک تک وکړي، یعنی عموما موږ او تاسو چې په خپل کور کې هم د یو چا کوټې ته ننوځو، دا یو آداب د معاشراتو څخه ده چې دروازه تک تک وو، ولو که هغه د ما د ورور یا د ما خپل خور اتاق هم وسي خو زه تک تک کوم. خو دلته بیا داسې نه ده، بې له اجازې نه دفتر ته ننوځي، کله کله حتی غږ یې ډېر لوړیږي او داسې نور مسایل.
چیرې په ټولنه کې د ټولنې یو وګړی ټولنیز اخلاق په پام کې ونه نیسي، نو د ټولنې نور وګړي ورته په بده ګوري او د هغه دا چاره نور ته زیان اړوونکی ده. د کابل د سرخی پله اوسیدونکی حاجی غلام جان وایي چې د دوی په سیمه کې داسې کورنۍ شته چې ټولنیز آداب نه مراتوي. نورې خبرې له نوموړي اورو.
دا زموږ څنګه ځکه کورنۍ ده کنه، باور په خدای وکړو چې 12 ماشومان لري، هیڅ تربیه نه لري، څوک په کابل پسې روان کې، څوک غلا پسې ځي، څوک یو خواته ځي، ټول کله امتنه پازاب دادی، امتنه پازاب د مور پلار مې دې سرنوشت نه سي پوره کولای. نو په دې تبادر دي چې بس یو مړی ډوډۍ یا لرګي ورته را پیدا کړي، خلته ټول ته ازرده دي، کله کور ته ازرده، غرمه وسي ټک ټک وایي دي بازی نه دي، کچې پیدا کړه پلاس غلا کې کنه بس یو لامت ډوډۍ راوړه. خو دا ټول کورنۍ سره پازاب، خلک سره محیط سره پازاب ده.
همداراز د ننګرهار اوسیدونکی احمد سیر بیا وایي چې ټولنیز اخلاق او تربیه تر ډیره د کورنۍ پورې اړه لري او کورنۍ ته بویه چې له کوچنیوالي خپلو ماشومانو ته ټولنیز اخلاق ور زده کړي. د له یو شمېر ځوانانو شکایت کوي او وایي چې ټولنیز نزاکتونه او اخلاق نه مراعتوي.
ته زما د یو داسې دوستانو بوله یا داسې زموږ کلیوالو، نو هغو به کله زیاتره د مجلس کې په کلي ولس کې، خو زیاتره داسې چې کله سپین ږیر راټولېږي بیا دغه ځوانان کینی په یو ځای کې دغه د سپینګیرو خبرو ته غوږ نیسي. کله چې سپینګیری راځي مثلا دوی یو بې ځایه هغه کوي، داسې ټوکې ټکالی کوي. یعنی ما خپله داسې یو وخت راغلی دی چې ما زه په کابل کې نما یو څه ځان ته راوختی او جاکټ د خلکو په منځ کې دا ودرېدلو، ماته چې زه دا جاکټ ماته روباسه، ما زه خیر دی دا به ته درکړم، خو بس دغه ټول دوستانو هغه وکړلو دا څنګه انسان دی، خو خیر که دا اخیستلو هم د خلکو په منځ کې تا ته وویل چې راکړه جاکټ، یا ما ور یو سات په لاس هغه سات مې اخیستی وو، نو دا وایي چې نه دا به اوسته ماته راکوي چې تا د ما خوښ شوی دی که نه. واقعاً د مازلم ډیر هغه شو، واقعاً سړی ته داسې یو دوست سره یا داسې یو کس سره کې نستل او پاسېدل هم خوندور کوي.
بلخوا د کابل ولایت د قلعه حشمت خان اوسیدونکی حاجی ملک ګلبهار بیا وایي چې د پخوا په پرتله اوس خلک د ژوند کولو یا د معاشرت آداب ښه مراتوي او زیاتوي.
بس اوس خو پیلا نه انشاءالله چې هغه پخوا وختونه زموږ خپلو کوچیانو له غنه د نن سبا تعلیم یافته خلک پکې راسته ده، انشاءالله چې معاشري ژوند ډېر ښه سوی ده، ورځ په ورځ باندې به بهتری کیږي او زمونږ په خپل پامل کې ان شاء الله چې د اولادونو تعلیم تربیه مو ښه شوی ده او نور هغه اخلاقی هغه هم صحیح دي او اوس ډیر په مطلب ژوند په ښه حالت کې روان شوی ده وس ولا اوس خو خجی پیلن اوس مونږ به راځي مونږ خپل گاونډیانو چې کوم گاونډیان مونږ سره په یو محله کې په یو کوڅه کې ژوند کوي له دې مونږ ډیر راضي او ډیر ښه ژوند هم سره تیریږي او خپل اولادونو نن سبا مونږ ډیر راضي
دا چې د معاشرت آداب زده کړه د چا دنده ده او باید له کوم ځای را پیل شي د کابل ښار اوسیدونکي حلیمه حزوي صابر یې راته ووایي
په واقعیت سره موږ ویلی شو چې لومړنی ښوونځی د ماشوم دپاره د هغه کورنۍ ده بخصوص د مور غیږه ده نو د ماشوم هغه سالمه روزنه سالمه ټولنه رامنځته کولی شي یعنی هره کورنۍ چې سالم ماشوم وروزي فقط کې په راتلونکي د ټولنې لپاره یو ډیر مهم عنصر هغه مخودلی شو ځکه چې مستقیم تاثیر لري په ټولنه باندې نو تاثیرات یې هم په ټولنه باندې ډیر مفید او اغیزناک کیدلی شي او سربیره پر دې چې ماشوم ډیر تاثیر گذار دی ټولنه کې ځکه هغه غټیږي ګام په ګام بله کورنۍ هم که چیرې مشران کورنۍ کې نزاکتونه احترام هغه اعمال چې د اسلام نظام ورته ښودلی دي او هغه اعمال چې کورنۍ لپاره البته مهم دي هغوی مراعات کړي نو دا به تاثیر گذار په ماشوم وي او دا به تاثیر گذار په یوه ښکلې سالمه او ښایسته ټولنه
ټولنیز اخلاق د هرې ټولنې او بلې ته توپیر کوي د نړۍ ټولې ټولنې ځانګړي او یا نږدې ټولنیز اخلاق او آداب لري او د هماغې ټولنې خلک یې په شعوري یا غیر شعوري توګه زده کوي دا چې د ټولنیزو اخلاقو نه مراعات څه ستونزې زېږوي او مراعات یې څه ګټې لري د عامو خلکو نظرونو ته غوږ کیږو
سبهدین د لغمان ولایت اوسیدونکی نظر مې دا ده چې والدین باید ماشومان واړي ځان سره په یاد سرخان کینوي د سرخان د ادبونو شروع تر معاشرت او د جامع ادب پورې ټول باید ورته وخی
زمانو عبدالجلیل دی اصلي د فراه ولایت اوسیدونکی ما اوس په کسبی کې اوسېږم دا خو کورنۍ دی چې دا کورنۍ سره یو ځای کیږي بیا یو ملت یو شار ټولنه جوړي او بیا د ملک په سطح کیږي نو چې د کور نظم شي شاري نظم به شمې
نوم کبیر جان د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی رښتیا خبره ده چې اول خو په ټوله کې کورنۍ ته زیاته ستونزه ده او بیا ټولو معاشرې ته ستونزه ده ځکه په یوه کوڅه کې یا په یوه کلي کې یو کور وي هغې ماشومان شوخ وي بیا دا به وي مثال تربیه نه وي ورخالي نو هغې نه د ټوله کوڅه د ټول کلی هغې نه په عذاب ستړی وي
عزت منو اوریدونکو دا چې ټولنه له هغه چا څخه چې د معاشرت آداب نه مراتوي څومره متضرره کیږي او ځان ته یې څومره ستونزې راولاړوي د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې استاد امید افغان سره زموږ همکاري مریم توخی مرکه کړې چې ستاسې پام ورته راړو
اول به درته تعریف کی چې د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب څه توي
آداب یا معاشرت یا کوم اصول دی رفتاری چې په ټولنه کې موږ تاسو مد نظر وته نیسو دا اولیه او اساسی اصول دی چې د موږ د ټولنې نظام رامنځته کوي تر څو چې هغه کوم کړه وړه یا رفتار د موږ نور ته د منلو وړ شي دل خطر د منځ راځي او آداب معاشرت دا شی دی
بعضی خلک دغه د معاشري آداب نه مراد کوي نمرات کوي لته په څه کې بولی تاسو
یو خدای چې د فردي لحاظ هر انسان د خپل ځان ته نیازونه لري او ځان ته خواهشات لري ورو ورو دی غواړي چې د خپل د فردي او یوازې د خپل د ځان خواهشات ته ورسیږي او د خواهشات له بیل ابول الله رسکا دی غواړي چې هغه ته ورسیږي نو هم د خاطر کوم آداب کوم اصول چې مثلا د موږ تاسو رفتار لپاره ټاکل شوی دی دوی سر به خود کار کوي هم د خاطر موږ تاسو هغه هغه باندې بیا د نن دوی چې دوی یا من عرفتی یا مثلا د ټولنې آداب یا معاشرت نه مراتی دی و نقطه د فردی په حالت کې ده بل جمعی حالت موږ تاسو لرو جمعی حالت هغه وخت من ستاسو چې ټولنه د خپل هغه مطلوب ارزښتی نظام له لاسه ورته ورکی نور کوم شي چې در موږ تاسو ډیر هغه دی مهم دي د تربیتی بڼه د موږ تاسو د ټولنې ده یعنی موږ تاسو په خي بیلګو د خپل د بچیان یا ځوانان نه روزو نور کوم شي چې د موږ په ټولنه کې د اوس مهال روان دي قوانین یا قانونونه شتون لري اما دا قانونونه د کنټرول د نظارت قدرت له لاسه ورکړه همدې خاطر هر یو هر څوک داسې فکر کوي چې زه خوش چې شوای ما درته نه قانون شته نه نظم شته نو څوک شته چې ما کنټرول کی نظارت میکی هر نوع کړه وړه دته خپل د خپل نظر ادب کوي دته د خپل نظر ډیر خخ کوي خاصته کوي کلی کوي او ټولنې ته توجه نه کوي معاشرت ته توجه نه کوي
څوک چې د معاشري ادب نه مراد کوي کوم ستونزې ځان ته او ټولنې ته خلقوي
ډیر اول خدا هر خلک چې د نه مراتی دوی متوجی نه دي چې دا ستونزه ده که دوی پوښی چې دا ستونزه ده زه مطمئنم چې دوی د آداب معاشرت یا کوم اخلاقی اصول چې په ټولنه کې دي دا نه ماتی په خاطر دې سره درته یو ډیر وړو کې نزاکت ده چې په ټولن پوهنه له مضمون له نظر یا د جمعشناسی له مضمون له نظر موږ هغه ته پټ کارکردونه ورته وایو یا پټ نتایج ورته وایو هغه په دې معنی باندې ده چې دوی د دفتن کوم پوس نتیجه کوم مثلا هغه مزه چې په کار کې اینی دغه پوس مزه دوی وایي چې دفتن دغه لذت موږ راواخلو سبا ته چې هر څه کېدي ورو ورو خپل ځان سپکوي خپل ځان مثلا بې ارزښته بولي دغه بل ضرر ده چې درته د شخصیتي او د معنوي له لحاظه ورته کېږي مخامخ کېږي ټولنه ته مثلا موږ تاسو متوجه شو کوم ارزښتونه چې موږ تاسو ټولنه ته نظام ورته ورکوي نظم ورته ورکوي یا موږ مثلا یو منظم خواته جهت من ترکوي دغه ارزښتونه دای ماتوي ورته چې دای مثلا منحرف کوي یا مثلا آداب و معاشرت نه مراتوي درته یو سری اخلاقیات درته مثلا آداب دي درته یو سری انانات دي درته یو سری کلتورونه دي درورو دای ماتوي ټولنیز بی ارزښتی منسترازي دا به استدی کیږي چې مثلا ټولنه ته دغه ضرر برسېږي چې ټولنه قوانین مراعات نشي
خپل استاد اتوای دوی شي چې دغه د معاشرت آداب یا د ژوند کول آداب ترویج شي په ټولنه کې
ډیر مننه منګه په ټولنه په هنه کې یو استلال رو هغه ټولنیز کېدل دي یا په فارسی کې ورته اجتماعي شدن یا جمع پذیری ورته وایو یا انګلیسي کې سوشلایزیشن منګه تاسو ورته دا په دې معنی باندې چې ماشوم چې کومه ورځ پیدا کیږي تر وخت چې دای مړی نیاز لري چې دا کوم ارزښتونه چې دي کوم میګارونه چې دي د ارزښتونه دای ومني اصلي راه حل دا ده چې منګه تاسو د خپل کورونه کې د خپل بچیان خو روزو یعنی دا په دې معنی چې مخله دې چې دا ټولنه ته تقدیمه وو منګه تاسو د ټولنې ارزښتونه دوی سره کار باید وکړو روسی فیلسوف راپیاچ هغه ته یو ماشوم درې ورځې نه ماشوم ورسته و چې دا تربیه کوي چې دا سورز کې درې ورځې کې د خپل تندای وهله چې ډیر نه وخت دکړه پیغمبر حدیث مثلا هم راپیاچ چې پیغمبر ویل چې مور د خپل په نس کې د خپل بچای تربیه کوي حرام باید ونه خري غلط فکر باید ونه کی آرامه ذهن ډیر آرامه چې ترسو ماشوم دغه په نس کې آرامه یا ما رقم کرکټر ځان ته نیسی نو زه وایم چې دا کوم ټولنیز کېدل نظام چې دغه خې بیلګې موږ تاسو ورته زخت زیات توجه وکړو هم پر رسمي بخش کې هم پر غیر رسمي بخش کې ان شاء الله د ټولنه خکې
درنو اوریدونکو بل ته احترام او عزت کول ځان ته احترام او عزت دی نو راځي چې نور ته عزت ورکړو ترڅو مو ځان ته عزت ورکړی وي دا وعده دیونې د کور کلی خبرونه تربیه خې چاره شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.